زو. ترکیه پرون پر رسمی ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبی افریقا ترڅنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي. په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګې کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ. دا د ترکیې د چهارشنبې په ورځ رسمن د جنوبی افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیوالې محکمې څخه یې وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د روانې نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د ده خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو یې فشار راوړي. ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي. پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 1500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 140000 کسان وژل شوي. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه وویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د می په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې د نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالیو بریدونو ته دوام ورکړي.
زه حبیب الرحمن زواک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د ایش د شاره څخه. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوئ. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته سره کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ زموږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کو چې زموږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو.
په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو صحه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو تا زمینه برابر کړی تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو اوزو. افغانستان خلک اولس په خپل سرنوشت وټاګي.
د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رای ولي کښېنوي. تاسو ټول بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، جن کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خلیګو ډېری بل زمام ریش چې ما شام شي ژوندون به خیر هم د کيو ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. دا مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعان انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنی خیالي نړۍ غونې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملکی موکړي. قدرمن عبدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا ښودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر، تر لوستونکو رسوي، چې یوه بېلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کېږي چې ما پکې بخش کې ګډون کړی. واقعتا ډېر ښه ده، یعنی ډېره ښه زمینه مسئله سوې په حالت کې. افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس وده شوی، نو موږ ته زمینه نه ده مسئله، او یوازینۍ لاره همدا د آنلاین لار موږ ته پاتې، چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو، نو رب دې موږ سره مرسته وکړي. یعنې تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي، زما کورنۍ ده، زما په هر لار کې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي. او تر اوسه یعنې دا کوچني کوچني بریاوې دي، له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا او مایټی رسوین په دغه برخه کې. موضوعان انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان او داسې اې د معلومات راټول کړم. داسې یعنی خیالي نړۍ غونې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم ساده. پته نه خو چا نه سره ارتباط کې مو مرغه لیکلې ځینې څلور مو خوښې کړل دي.
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي.
اقرا انټرنیټي ده، خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولی نسي. مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولي چې دا انټرنیټ کې ده، چا هغه نه پرسیږي نه وسې نه پرسیږي، نو دوی کولی سي چې بېله کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي نشراتو کې. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولا ارتي اته تعلیمي چې تر هر څه ضروری دي. په دغه سي وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګیدلې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټول باندې، پونتونونه باندې، نور تعلیمي موسسه باندې دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې دي شرول لو په ولای سي، خو مهمه ده چې دوی څه ډول هغه خبرینه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي، مجلې، انټرنیټ یا ویب سایټونه چې هغه مدیریت څوک یو دولیکي. خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټیک ته متوجه شي چې ډیر هغه پر روزنیزه برخه باندې نه دغه انجونی اکثر انجونی هغه کې راسره ستایل کده دی. دا اوس تاسو فتنه ژوند چې دی هغه ماته هغه راستول یو میسیج راستول یو، بیا ما یو شعر ور واستاو.
راته ویلې چې کوم شعر دې ورته ور واستاو؟
دا ورستی کې ملیکلی وو یو آزاد شعر دی. نو هغه د سپیل کیږي چې پلاره پلاره لمر دی راوړ خو سپوږمۍ لیکلله هیره. دغسې یو ډول شعر دی، نو آزاد شعر دی، ما ټوله نه دی په یاد. یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دی راوړ خو سپوږمۍ لیکلله هیره. سمبول دی تر پای پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وژمۍ دی مثلا دغه توري چې دي نه نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته داشي.
بلې، تاسو له بل بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
دې چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته، نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي، ښځې شاته سوي دي، بیخي حسب سوي دي، نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه دلمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دیدی لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي، البته ښځینه طبقه مې هدف ده، تاسو هغو ته څه وایه؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي، خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډیرو هغه سره مخامخ دي، د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوه یې په خپل برخه کې ډیر هغه لري، ډیرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب شته او نه د ښځې لپاره کار شته. تاسو مشوره نجونو ته میرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خپګانو ډیپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه، اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه شته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي. مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي، هر ډول زده کړه په کښې کولی سي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه، یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نه سي کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه وي په افغانستان کې اوس.
بلې، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي، ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مې د
سه به وکم، زه به خپل کوشش وکم خپل توان سره، نو ولې نه زه به وکم. دا خو د هرې افغان میرمنې هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي، مسؤلیت یې دی.
کوم شي په څه باندې اخته یاست؟ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ؟ تر اوسه پورې څومره وخت؟
زه چې دم ته راغلی یم، زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي. تاسو ته معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي یو وخت یو څو موده تېری. زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې میرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اولي، نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي، دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي، دغه هغه کمه دا مسایل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دی، نور لیکنې مې نه لیکلي.
رازو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانه ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه، اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولی غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانه نه مې پوښتلي چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
وما غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړه، د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅول سي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د میرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایه چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې؟ دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې، زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېره علاقه شوی سي، لیکل رالېږي، زه نه پوهېږم، ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقاله هم دی، د ښځو اړوند هم دی، روغتیایي لیکنې هم دی، په هر برخه کې دی، خاطرې هم دی. نو موږ غواړم هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخښ کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي، هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالات پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده. د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له رایت څرک ښکاري.
بلې، او میرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، میرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي د هغوی شعرونه، خو کلشیر دی که هغه دی، هغه خو پاخه دی. نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي، د هغوی په لیکلو کې هم، په کیسو کې، په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد احساس کړی دی، د هغوی کیسې لیکلي دي، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخه وایو که نور ازادي وایو د نجونو میرمن لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او نجونو ته ځانګړې کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د نجونو د میرمنو تر څنګ ودرېږو، سي د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو، سي هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، سي هغوی وهڅوو، سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي، دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده، سي اته یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یو لویه ضایع ده، نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي. که نور څه نه وي، هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته واڅوو، هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي، کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ، که مجله ده، که رادیو ده، یا تلویزیون ده، هر څه چې دي، یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا به د اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته، سې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي، بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، سي هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، سي د هغوی سې کوم لیکل کوي، د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، سي دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي. نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ، شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم، نورو نجونو ته، بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغه پاته ولو، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا يم سي لیکن یو څه وکم او چمتو یم ان شاء الله کوشش وکوم په اولیت نور خلکو ته ورکوم.
bale د نظم برخه کې د شعر او شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعر هم یاستئ؟
نو زه خو ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلې امکان لري، ولې نو زه به دلته موبایل په وکړم، که موبایل کې ور سره ویلې ناتمن درته وایي.
بلې زه تاسو ته غواږم راتوبې وایي.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم د کیو ستړی خیال تمام شي، تنکۍ ځواني مې سپارم د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زه چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ارمان مې لکه زبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه زبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره ده ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سې لرئ، دا باید پټ نه کړي، تاسو وایي داسې واوسېږئ، د لیکوال کار دی هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي، موږ هم بیا جوړښت وکړو او موږ غوښتل چې همداسې باید وکړو. زه زیاتره د ښځو د ماشومانو په هغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شوکوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شوکوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده، چې یو انجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري، غیرې هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي، نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کې.
بیرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې، په دې باندې خبرې راته وکړئ.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي، د دې هر څه مصارف د هغه دي، او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
مونږ به یې هویت پټ وساتو. دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم. ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل.
سلامت اوسئ، ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه. دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري، خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږي، لیکل به هم راولېږي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمو سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خو دا سړي په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه ښکته چاره تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات ده، مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولدي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې، بیا خو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاریږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني، نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیښت په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای دی چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای دی چې ودی ته نورې تانې ورکول شي، د دې نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي، نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هغه هیلې چې دی په ځکه لري په غبانې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې کاغه حکومت یې کاغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنه کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ږیري، درس مخور کسان باید را وړاندې شي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد سمون لپاره، د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله راځو هغه لومړی پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تیرې بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسم په خپل کورنۍ کې ناسم مشت کله دغه بهرنی هیوادونو ته ګورو، د دې د یو لیري کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼمیشت شار لباس یو شانتي، یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه د زبر مثال خپل د کندهار هغه درکم، د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د شار څخه فقط 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډي چې ورواوړي دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هر جمعه ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کېته د ځوانان ورځي د شار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر تروسه چې خلک نه لیدلی. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې له توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي، د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي او څوک راباندې خاندي یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړی دی، یا تا ولې د مثال په ډول ورېښتان داسې جوړ کړي دي یا هسې جوړ کړي دي. زما فکر سره دا جزي جزي شیان دي، پر دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بله، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمی رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري، ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي
په ټوله نړۍ کې. نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټۍ چې وې زرغونې پټۍ وې، یو ډول چې وې تورې وې او دا پټۍ چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایا کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چلته موږ وکړې، یو ډول کیفیې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مغه زموږ انځور راغلی وو. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کنه، یو ډول کیفیې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لیلا اسمان کې د ځوانانو خوشحالي ته د پایټه کې شول کیږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کیږي، نه په دې باندې موږ ته ډېره خوشحالي راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو کنه. نور خو نو ټول افغانستان ګل ګل زادي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کانډو کپار پرتې دي. زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراتې، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغې کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شانو کې بېچارهګان در بدره سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزي جزي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دا ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم قرار قرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
کله سو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې کنه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرندم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځي که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکشي کوم دا تصمیم ونیول سو چې نور به ځوانان خپل وطبیعت ته پرېښول سي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو، دا خو یو ښه خبره وه. مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانۍ لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلانۍ ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي، نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښود، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو دا ځوانان به زده کړې نه کوي که نه. اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې ودې ته داسې یو اضافي شی ښکاري که نه. اوس هم زموږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغسته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړي، یا مثلا ته باید زده کړو ته مخه کړې، دی تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي، هغه پلانۍ چې وروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر شې، خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی شې، لږ تر لږه یو لوحه وویلی شې، لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان ور وښیې، لږ تر لږه خپله د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه، دا خو د دې دپاره دي. اوس د دې دپاره خو نه چې ته خامخا باید په دې باندې میلیونر سه، خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي، زده کړې نه کوي، نو په دې خاطر چارواکو هم په هغه وخت کې دا ومنله چې دا خلک باید په هر لباس کې چې راځي راسي. نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت دی چې په نجونو باندې زده کړې بندې دي، بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه شوي دي. دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدله چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله، پر هغه سربېره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکوه دا، نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی. زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي، درس ویلی، دنیا یې لیدلې، په هر څه پوهېږي، او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي، د کورنیو په زړه نه وي. تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده، دا قصدن دسی که دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري لاري نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي، د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي؟
والله زموږ په مجموع کې زه نو کې آخوا ته ولاړ سم، په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو که نه. اوس ګوره زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد تاریکي نظام رالی هر څه یې سره کړه که نه، مثلا دروازې هم سرې سوې، په سره رنګونو ولړسولې، او بیرغ هم سور سو، مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړسوې. دا افراط دی. افغانان د خپلو تیرو څخه باید زده کړې وکړي. د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی، نه انسانان خوشي، نه دا کائنات خوشي، هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي. موږ باید منځلاري واوسو همیشه، ځکه الله پاک موږ په منځلاریتوب باندې امر کړی و چې تاسو داسې واوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب. موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره، د خپلو حالاتو ته په کتو سره، خپل اقتصاد ته په کتو سره، خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو. متاسفانه چې په تیرو وختونو کې دغسې وه چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله، مثلا ټکول کېدله، د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند وه، فساد اوج ته رسېدلی وو، جنګو څهحال جوړ کړی وو، نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل، یو بد حالت وو. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی، اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي، هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي. زما په فکر سره دا نه دي په کار، منځلاري یو سیستم باید جوړ شي. مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي؟ خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دي په ټول افغانستان کې ورپیږي. په دې کې څه مشکل دی؟ ودې رپیژن اوس بیرغ چې شته، خو زما په دې درې رنګه بیرغ کې کلمه شریفه هم شته، الله اکبر هم شته، د افغانستان نوم هم شته، مسجد هم شته، د رزق او روزي لپاره د وژي نشان هم شته، هر څه پکې شته. نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی، ولې نه منې؟ خو ویې منه په دغه باندې به هم خلک در باندې راټول سي. نو یو ډول څه پوهېږم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هېواد او د خپل سیستم څخه بدي.
بله، که تاسو اساسي بشري حقونو ته کله چې یو وګړی نړۍ ته راځي، نو د آزاد ژوند باید ولري، د خوراک انتخاب، د پوښاک انتخاب. که په دې خبر راته وکړي چې که څه هم تاسو په خپرونه کې رڼا واچوله، خو که یې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي.
خبره په دغه ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو، محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړلو لپاره رواني، په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهیږي چې زه پر غلطه یم که نه، ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده، او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري، یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهیږي چې زه غلط یم، خو بیا هم د یو سره رواني په خپل ټوله مسلمانۍ، په خپل ټول شرافت، په خپل ټوله ځواني، په خپل ټول افغانیت بیا هم د یو سره رواني دی، کوشش کوي چې وایي ګوندې خدایه زه دغه دعیه وګټم او دا حق زما سي، په داسې حال کې چې دی پوهیږي چې دا زما حق نه دی، زه غلط یم، خو بیا هم دی کوشش کوي. خو ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي، الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي، موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زام سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی، ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې نه راضي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم، مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستا زما خپله مخ ته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي، نو کله چې دی مبارک ننوځي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا نه د زوم ورځ ده نن د دوی صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ورپرېږده، خلکو ته ورپرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک سکي.
اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبوله نه کوي مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، څه چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخ ته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی څومره زیان رسولی سي؟
موږ تاسو په خوانی متل دی وایي پښو پښو ارمان کاږي غالي دي که نه؟ نو دا ځینې کسان دا رقم دي، متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونه دا رقم راغله چې هغوی په دې باندې پوهیږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله نا کله چې داسې حالات ته سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپل غېږ کې نه نیسې، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل ور راوړي که نه؟ زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربه واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه څنګه مثلا دا خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي شنډ شوي دي، نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هېواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي وه چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته، د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوست، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګارۍ څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري، داسې په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بنډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کچاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان یو، هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر، نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنې داسې یو ډول سره یې ګیري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټوله نړۍ یوه سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مړژوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ نور هېڅ هم نه سړی کله نه کله داسې فکر.
ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې یسي او ډېر زیات فکر ورباندې ونه کړي او ډېر ډیر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړی.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځ ولاړې مجاهدین راغله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل. هغه یو نظام و یو سیستم و چې هغه هم د منځ ولاړې بیا طالبان راغله. بیا طالبان هم د منځ ولاړه بیا جمهوریت رالی. جمهوریت هم د منځ ولاړې بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هر تور شپه چې دا هغه رڼا لري هر تور شپه نو په داسې حالات کې څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه درکوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه تور شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله رحمان په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ چې زموږ پر سرونه څوک دی هغه ستاسو غږ حتما اوري تاسو مایوسه کېږئ مه ورته کښېنئ انشاءالله صبر وکړي د صبر میوه چې دغه خوږه ده انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعد به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل غږ دې پورته کړي په غږ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره جکښېني ولاړې څه د چارواکو سره جکښېني خپل حق دې وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ کور ودان
دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوه تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری